The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Stale mase yavridunku au katunku da The Voice of America Jiva Radio au TV da Nanda Jume Uras kal 2018 da March da miasti vola samane ta da په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 10 بجې په افغانستان کې ات ننیمی او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډی وری ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې درته ځا کول سب کاکر
او زاش پاک مومن
شراغ لاس درته وایو په دغه خبرونه کې ستاسو لپاره ډیر مهمه خبرونه راپورټونه لرو خو اول به درته وړاندې کوو چې د مهمو خبرونو سرچ کې څه دی
نن یو ځل بیا د پاکستان په سینټ کې د تعلیمي نصاب د نن د پنجابي نه علاوه په نور قومونو باندې سپک بحث کېدو پر سر خبرې اترې شوې دي او د بلوچستان یو سینیټر میر کبیر شاهی نن ویلي دي چې نصاب کې بلوچستان ظالمان خودل شوې دي
یو شمیر جلا وطنه پاکستانیانو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر تر مخ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په ضد نارې وهلي او ملګرو ملتونو زیږ غشتلې چې اسلام آباد باندې د فشار واچوي
او د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې زیاتره مسلمان ملکونه د امریکا سره د ترخګاری پر خلاف جګړه کې ملګری دي او باید چې د دغه سي ملکونو سره اتحاد وشي
دا او یو شمیر نور راپورټونه به درته وړاندې کوو په خبرونه کې خوش سره اوسېږي قدر منو اوریدونکو د د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا په دغه خبرونه کې تاسو ته اول راپورټ وړاندې کوو سی په جنیوا کې یو شمیر جلا وطنه پاکستانیانو د ملګرو ملتونو د دفتر تر مخ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په ضد نارې لګولې دي او په ملګرو ملتونو یې ژغ کړی دی سی دوی د اسلام آباد باندې فشار واچوي
دا په دې حال باندې چې پاکستان کې نن په سینټ کې بحث پدې شوی چې د پاکستان په نصاب کې د پنجابي نه علاوه د نور قومونو سره تعلق لرونکو خلکو باندې یو قسم لسپک نظر شوی دی او هغه باندې په سینټ کې ډېر درون بحث هم نن شوی دی او دغه سیسه شورز وړاندې هم چې کله د پاکستان د نن ترخه غری پر ضد یو کمپاین د چلولو کوشش د پوز لخوا شوی نو پاره کې هم د پښتنو لباس د هغې پکولونه د هغې کپړې د هغې غونډې او د هغې اجرې او مجلسونه د ترخګرو پیژنګلو د پاره هغه په عکس کې اچول شوی وو
بالکل نو دا رپورت په ورته وړاندې کوو واوریدونکو او کتونکو ته د نوشیروان کلندر سیجمج همکار دی هغه نور څه تفصیل درته درکوي
په جنیوا کې راځي مشهو د پاکستان بیلو سیمو جلا وطن وګړو د اسلام آباد په ضد احتجاج په وخت ملګرو ملتونو نه غوښتنې کولې باید په پاکستان فشار واچوي چې د وړو قومونو د حقوقو خلاف ورزي بندي کړي دا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر نه بهر راجمع شوی هغه جلا وطن سندي بلوسي کشمیری او د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیری او د ګلګیت بلتستان هغه مظاهره چاندي چې د پاکستان نه د آزادې غوښتنې کوي د زیارت پر د خپل غوښتنو لپاره دغه احتجاجي مظاهره په محل یو بلوس مشر مهران مری چې د سمودې راسي د خپل سیمې څخه اروپا کې د جلا وطن ژوند کوي وایي چې پاکستان کې دوی د حق لپاره هیڅ غږ نشي پورته کولی دی وايي پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزه ورس په ورځ زیاتیږي د غربت حال مداد چې خیمو او د خټو کورونو کې اوسو خو هغه را لهم سوځوي خزراله تختوي پاکستان کې مو ژوند ډیر سخت شوی دی او دا نننې احتجاج هم د پاکستان ریاستی ادارو لخوا زیاتیدونکو تشدد په خلاف دی د یادونه ورته بلوچستان کې د حکومت نه ملاوي دونه تنگ راغلو بلوچستانو د پاکستان د ریاست په خلاف وسله اوچته کړی دا
ان پاکستان دی اپریسټ نیشنز سندیز بلوچ پښتونز راکیز پیپل فرام ګلګت ان بلتستان
د سند صوبې سره تعلق لرونکو یو بل جلا وطن لیډر لاکیو لوهانا چې د ورلد سندی کانګرس چیئرمن هم دی وای چې د ملګرو ملتونو د دفتر نه بهر د دې احتجاج مقصد مو دا دی چې نړۍ ته وایو اسلام آباد مو حکومت د خپل لاندې کوي
ہیومن رائٹس وائلیشنز پاکستان میں زیادہ سے زیادہ تر ہوتا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں عورتوں کو کڈنیپ کر رہے ہیں.
دیوائی احتجاج کے دا پاکستان دا سندھ بلوچستان پختنو سیمو گلگت بلتستان دا پاکستان دا ولکیلان دا کشمیر هغه جلاوطن وګړي شامل دي چې خاندانونه او کامونه پاکستان کې د نسل کوشي او د بشري حقوقو ته خلاف ورزو د واقعیاتو سره مخ دي او د دې احتجاج د لارې غوړي ملګری ملتونه د دغه ظلمونو نه خبر کړي. پاکستان کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او سند صوبو ترڅنګ ګلګت بلتستان اولس اکثره په اسلام آباد نیوکې کوي چې یوازې د پنجاب د مفاداتو لپاره کار کوي او د باقي صوبو حقونه نه مني. د دې ترڅنګ شیا مسلمانان مسیحي ورورولي هندوان احمدیان او د نور مذهبونو پلویان هم اکثره په پاکستانی حکومتونو نیوکې کوي چې د وهابي سلفي اخواني او دیوبندی فکر خورولو والا سنی مسلمانان د توندرو فکر د لارې شتون لرونکو ډلو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو څخه په نړیوال امداد کې برخه اخیستونکي پنجاب اوس په قامی کچ باندې هم کوشش کوي چې دغه قام چې علاوه نور کوم قامونه دي په دغه ملک کې د هغې د بدنامۍ یا د هغې دغه کوششونه خپل ځوان کول ته هم منتقل کړي او د دغه ځوان کول ته منتقل کېدو دپاره دی د نصاب لاره خوښه کړې ده او په نصاب کې د پنجابی نه علاوه د ملک نور قامونه ډېر سپک یاد کړی شوي دي او په دغې باندې نن د پاکستان په سینټ کې بحث شوی دی. بحث کوونکو غوښتنې کړې دي چې په ملک کې دی د پنجابی سره د ملک نورو قامونو سره سم حقونه هم هغې ته ورکړی شي. په دې باندې تاسو نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
سینٹ کے دا پنجاب ٹیکس بورڈ دا سوشیالوجی دا دولسم جمعات پا کتاب کے دا بلوچ کام پہاڑا دا سپکاوی خبری لکلو باندے یو توت بحث شوے دے او دا سینٹ غڑو دا دی کتاب لکن کی او دا ٹیکس بورڈ چارواکو پر زد سخت کاراوی کولو غک کرے دے پر نقطہ اعتراض باندے دا نیشنل پارٹی میر کبیر احمد ایوان تا اوئی
اور یہاں کے بچوں کو بلوچ کے بارے میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو یہ پڑھتا ہے سر وہ یہ پڑھتا ہے کہ بلوچ ڈاکو ہے بلوچ کلر ہے بلوچ کارواں لوٹنے والا ہے یہ لکھتا ہے آج بھی بلوچ اپنی عورتوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں
چدا ڈیرا دا افسوس خبر ادا چدا پنجاب دا کورس دا سوشیالوجی دا دولسم جماعت پہ کتاب کے بلوچیان ہوتا غیر مہذب خلق کارونه نه کول واله خلق او خپل جنکای او زنانه سکولونو ته نه لګول واله او نوکریانو ته نه پرخودل واله خلق خودل دي. میر کبیر اوی چې دا د کورس کتاب په پنجاب کې طالب علمانو ته لوستل کیږي او دې کې مونږه خپل کام ته څه پیغام ورکول غواړو. د اوی کڅوک د بلوچ کام په هړه حقیقت تر رسیدل غواړي نو دوی دی شاهنامه فردوسی او عبدالرحمن ابن خلدون اولولی او د ناصر تر خسرو سفرنامه دی وګوري. د کتاب مصنف او ټیکس بورډ پر ضد سخت ګامونه پورته کول او دا مواد په سمدستي توګه لری کول مطالبه وکړه. په سینټ کې قائد ایوان راجا ظفر حق پدې باندې افسوس سرګند کړو او وی ویل چې دا هر څه بغیر د سنوټس اغستو سنگ روان دي. د وی چې د پاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي او دا مصنف ته راوغسته شي. سینیټر مشاهد الله خان دا یو ملک دشمن کاراویو ګڼل او وی ویل چې مونږ ته د خپل نصاب جایزه اغستل پکار دي. د مصنف او پنجاب ټیکس بک بورډ چارواکو پر ضد د سخت کاروایی کولو مطالبه وکړه. پدې موقع چیئرمین سینیټ رضا ربانی وی
یہ سارا نصاب جو دوباره لکھا گیا ہے یہ ضیاء الحق کے آرڈیننس کے تحت ہوا ہے اور
چې د پاکستان تعلیمی نصاب کې د پخوانی ډیکټیټر ضیاء الحق د آرډیننس د لارې بدلونونه راوسته شوی او پکې د کرکې خپرېدو مواد شامل کړي وو. د اوی چې اوس هم د کورس په کتابونو کې د ډیکټیټرشپ د دې فائدو په اړه ډیر څه لیکل شوی دي او د جمهوریت په اړه ډیر کم مواد موندل کیږي. ربانی زیاته کړه چې د مشرقي پاکستان د پاکستان نه بیلتون په اړه زمونږ ماشومانو ته ډیر کم مواد د کورس په کتابونو کې ښودل کیږي او همدغه رنګ د جمهوریت د پاره شوی هڅو او تاریخ زمونږ په نصاب کې ډیر کم په نظر راځي. چیئرمین سینیټ وی چې دې بدا معاملہ د پنجاب اعلی وزیر سره روچتوي او د دې کتاب لیکونکو په اړه به ایوان په باور کې اخلی. یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې په سینټ کې د وفاقي حکومت او اس پی آر لخوا داسې اشتہارونه مطبوعاتو ته ورکولو په کوم کې چې د پټکی ګیرو والا او عام کپڑے اچولو والا ترهګر خودل شوی وو د پښتنو سینټرانو لخوا سخت نیوکې شوی وي او د دې غندنه کړې وه. دوی دا د پښتون کم سپکاوی او د دوی شناخت مسخ کولو یو هڅه ګرځولې وه. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا تاسو دا راپورټ واورئ. د دې سره تړلی یو بل ریپورټ چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت او آی اس پی آر لخوا مطبوعاتو ته داسې اشتهارونه خور کړل شوي وو چې پکې د پښتنو جامې، د پښتنو شملې یا لونګۍ، هغه د ترهګرو نشانونه او ترهګرې سه کم ښکاره کړي وو، هغوی ته هم دغه جامې او لونګۍ ور پر سر کړي وې. نو په دې باندې د پښتنو مشرانو سخت نیوکې کړي وې. نو په دې حق لا زموږ همکار محمد اکرام زموږ خبریال پیر ولایت شاه سره یو سیډنګ کړي ده، تاسو ته هم وړاندې کوو.
دین روندې په سنټ کې هم دغه معاملې سم چې تاسو ذکر وکړه پورته شوی و، او په هغه کې دوه د پښتنو سنټرانو دا معاملې راپورته کړې و. د آی اس پی آر او د حکومت د طرف نه چې کوم یو اشتیار جاری شو د ترهګرین د بیدار اوسېدو لپاره، چې کوم په هغه کې عکسونه ښودل شوي و، په هغه کې دا دا څنګه چې دا غینا په خاره پته لګیدا چې کو یو تر هزار زنانه وی یا هغه نارینه وی، نو داغي د لباس او داغي جامې او داغي کلو چې دین هغه د پښتنو سره سم یا داغي په شانتي لګي. نو په دې باندې د پښتنو مشرانو چې دې پر سنټ کې دا معاملې راپورته کړو، او هغه دا خبره کړو چې په پنجاب کې هم ډیر زیات تر هزار دی، دلته کې هم ډیر زیات تر هزار ډلې دي، په وخت په وخت هغه خپل فعالیتونه کوي، هغه خپل حمله کوي. نو د پاکستان حکومت په دې باندې څه پیغام ورکول غواړي چې دا صرف د یو خاص قوم سره، یعنی د پښتنو سره تړي، او په دې باندې بیا په هغه روزم حکومت چې دی نو هغه په جواب کې دا ویلو چې د ریاست په نظر کې ټول قومیتونه یو برابر دي، او دې کې زمونږ داسې حسن و یا داسې سنیت هم نو چې خاص پښتانه دې ټارګیټ کو. خو اکرام صاحب، لږ د اوریدونکو لپاره به موږ وایو چې دا یوازې اوس چې کوم د سلیبس خبره یا د تعلیمي نصاب خبره یا د اشتهارونو خبره روچتېږي، نو دا څلومبه ځل نه دی په پاکستان کې چې کوم د پښتنو د بدنامۍ لپاره د اشتهارات یا د تاثر ورکول کیږي. دا صرف په تعلیمي نصاب په کچ نه کیږي، دا د ریاستي مشرانو په کچ هم په تیرو وختونو کې داسې متنازع بیانونه مخې ته راغلي دي. دا اوریدونکو لپاره به موږ وایو چې کله جنرال مشرف صدر او نوغي او پیره دا بیان ورکړو چې د تر هغه سره واقعیات کیږي، نو دا د پښتنو سره هغه تړلو ډیر یو متنازع بیان او د یو ریاست د مشر لپاره په باندې دا وخت کې پښتنو مشرانو چې دینو سخت برګون مخې ته راغلو چې پښتنو بدنامول شي. دغه شان چې کله د کال 2014 انتخابات شنو هم موجوده وزیر اعظم نواز شریف یو داسې بیان ورکړو چې هغه د پښتنو مشرانو وی چې دی کې د پښتنو په عقل باندې تنگ شوی دی، او نواز شریف دا ویلو چې د کال 2000 انتخاباتو کې پښتنو چې کم دین دی یو جذباتي فیصله کړی دا مالې ووټ نه درا کړی، نو بل چاله ووټ ور کړی دی، نو ډیر زیات جذباتي کوم دی، په دې نه پوهیږي چې دی لپاره خص دی او بد شه دی. دغه شان د پاکستان جی
الیاس یو بل خبره اړه خبره شو چې د دې ارستون روي نه وړاندې په پنجاب کې د ډیر وخت راهسې تندروي موجود ده، یو شمیر تندروي ډلې موجود دي، هند ته هغه مطلوب هم دي، او د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم پنجابي طالبان څه پټه پنا خبره نه ده. آیا د دې په حق لباندې کوم څه په نصاب کې شته دي، یا د هغه طرف ته کومه توجه راګرځولې کیږي په نصاب کې، په لیکونو کې، یا په نورو داسې سوشل میډیا باندې څنګه چې د پښتنو یا بلوچستان پر ضد کیږي؟
بالکل نہ اکرام سے بالکل نہ پختنوں بارہ کے خو وہ لکھی گی تاثر عمدہ اور کو لکھی گی اور بلوچیانوں بارہ کے عمدہ تاثر اور کو لکھی گی دا پنجاب حوالے سر خدا پنجاب دا حکومت اور دل تکی دا تیرو پنزیش تو کالن چکم پارٹی پا واک کے دا یعنی مسلم لیگ نواز گند اگی خو ترنن رضا پور دا انکار کری چھ دل تکی دا ترہگر شبکی دی دل تکیا دا ڈلے چکم دی اگی فعالیتون لری تعلیمی نصاب کے دا شامل اولو خبرہ یا اشتہارات کے دوی دوی دا خکارا کولو خبرہ خوڑی را لرے دا اگی دا سر چھ دینو دوی دا منی نه چې دلته کې دا خلک شته دي بلکې غیر خدا د ریسک بلی چې مونږ چا ته اجازه نه ورکو خو حقیقت دا دی چې دلته کې هم دغه ډلې چې دي دوی دا مشران چې دي په پنجاب کې دوی څنګه روایانې کوي خو چرته هم مونږ دا ونه لیدل یا د پاکستان ولس دا ونه لیدل چې د پاکستان ریاست دا ویلي چې په پنجاب هم تر حجر کې دلی سړی دی یا په یو داسې شکل دوی اشتهار ورکړي په پنجاب کې چې داسې یو سړی دی هغه لنګ چولې دی یا هغه چې دی هغه په داسې هولیه کې دی نو تاسو د نه ځان ساتي خو دوی اشتهارونه ورکوي دوی خلکو ته ښیي نو هغې کې به یو ګیرې والا کس ښودلې کېږي په هغې کې به یو پټکي والا کس ښودلې کېږي یو بورکې والا زنانه به ښودلې کېږي داسې نو چې پته لګي چې ګوره ترهګرۍ واقعات کېږي نو په مخکښه توګه هغې کې پښتانه شاملې دي شي.
ډېره مننه پیر بلا چا صاحب زموږ سره خبرو کولو.
د لوب خبرونو کې قدرمن اوریدونکو نن به موږ لومړی لاړ شو د نړیوال کپ ته چې د شلو نړیوال کپ دا وخت په هند کې شروع شوه دی. دغه نړیوال کپ وروستۍ مقابله چې د بنگلاديش او د آیرلند ترمنځ روانه وه په دغه کې د بنگلاديش ټیم څلور نوي رنزونه دوه وکټو په تاوان وکړل او دغه مقابله یو وار بیا د باران له کبله وځنډول شوه او دغه مقابله په نه نتیجې مخې ته راتلو باندې دوه دوه یو یو پوینټ دواړو ټیمونو ته ورکړی شو په پوینټ ایک ټیبل اے کې چې کوم دی د بنگلاديش ټیم سرته راغلی دی په درې پوینټونو باندې ورپسې عمان په دریو پوینټونو باندې په دویم نمبر دی او په دویم ګروپ کې یعنی په ګروپ بی کې افغانستان او د زیمبابوې ډلې په څلور څلور پوینټونو باندې په اول نمبر باندې دي. د قدمونو اوریدونکو دغه د نن ورځې دغه د لوبو چې د نړیوال کپ کمی دوه مقابلې کېدونکې وي دغې تفصیلو راځو. د پاکستان د کرکټ ټیم په لوته د پاکستان کرکټ بورډ بل اخر فیصله وکړه چې هند خپل ډله ولېږي. دغه لپاره نن د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی او د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار ترمنځ نن په اسلام آباد کې خبرې اترې وشوې. چودھری نثار د خولې نجم سیټی میډیا ته ویلي دي چې د هند لخوا دي ته کلک شواهد ورکړل شول چې د پاکستان ټیم ته به پوره تحفظ ورکول کېږي په هند کې. او د هند د داخله چارو وزیر رجناتھ سنگھ تیر ورځ ویلی چې د پاکستان نه بلکې د ګرد نړۍ چې کوم ټیمونه په دغه مقابلو کې برخه اخلي هغې ته تحفظ ورکول د هند ذمہواری ده. یاد دی وی چې په هند کې کله په درمساله کې د مقابله کېدونکو ونو په درمساله کې د پاکستان کرکټ ټیم ته دړکې ورکړل شوې وي. په 19 مارچ باندې د هند او د پاکستان ټیمونه د یو بل سره مخ کېدل خو دغه مقابله پر ضد چې کله بیانونه مخې ته راغلل نو دغه مقابله بیا کلکتې ته واړول شوه. او د کلکتې د پولیسو مشر د هغه د خولې بیان مخې ته راغی راجیو کمار نومیږي او هغه ویلي دي چې دغلته کې دی انتظامات پوره سرته رسولي دي او د پاکستان د کرکټ ټیم په څو شیبو کې هند ته روانېدونکې دی او د ښځو ډله چینای ته روانه شوې ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. په کابل کې د پاکستان د سفارت چارواکو ویلي دي چې د اتو میاشتو د ځنډ نه پس افغان طالب علمانو ته په پاکستان کې د سکالرشپ یا د وظیفو لړۍ یو وار بیا پیل کړې شوې ده. او د دغې ترڅنګ دا هم ویلې شوې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کاروباري اړیکو پر سر باندې هم موافقه شوې ده چې یو کمیټې به جوړوي چې دغه کمیټې به د دغه لارو یعنی د کاروبار لپاره چې کم قوانین دي کم قانونونه دي د هغې څارنه به کوي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ د ډیور ډیو خبریاله رابیه پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت له اړخه د افغان زده کوونکو لپاره د سکالرشپ دغه پروګرام تیر کال د اګست په میاشت کې سفارتي عملیه د خراب امنیتي حالاتو د اندېښنو او دړکو له وجې ودرول سوی و. د سکالرشپ د پروګرام لاندې شاوخوا 6500 افغان زده کوونکو درخواستونه جمع کړي دي او د افغان سفارتخانې تر مخه دغه زده کوونکي به د روانې میاشتې په 12 نیټه د سکالرشپ لپاره کېدونکي د انګریزي په ټیسټ کې برخه اخلي. افغان زده کوونکی نقیب الله چې په پاکستان که د سکالرشپ د پروګرام لاندې خپل تعلیم تر سره کړی دی د نورو زده کوونکو لپاره دا ډیر اهم پروګرام بلی او وایي چې په کار دی چې دغه شان پروګرامونه د حالاتو له وجې ونه درول سي.
دا ډیر شاګردانو چې ما پیژندل چې هغوی د سکالرشپ لاندې پاکستان هیواد ته راتګ په حال کې ول. تقریبا 300 شاګردانو چې هغوی مختلفو پوهنځیو ته راتلل نو د هغوی یو کال ځای کېدل د هغوی په ژوند باندې د هغوی د کورنۍ په اقتصاد باندې ډیر اغیزه کولی شي. هغه که په هره وجه باندې وو که په سیاسي وجه وو یا په کوم بل وجه باندې وو معلومات لرم پرون او نن او متکای سبب د سفارت و پاکستان د سفارت په کابل کې امتحان اخیستل کیږي د سکالرشپونو لپاره خو ان شاء الله چې دا پروسه بیرته دوام کوي او زه په حالېدو په حالت کې ده.
د سکالرشپ د دغه پروګرام لاندې د 3000 څخه 2000 وظیفې د وړاندې څخه ورکړې سوې دي او دوی د پاکستان په یونیورسيټیو کې د میډیکل او د انجینرینګ د شعبو په شمول په مختلفو شعبو کې زده کړه کوي. ویل کېږي چې سږ کال به هم د 600 څخه 300 پورې زده کوونکي د دغه سکالرشپ لاندې وټاکل سي. د یوې اندازې تر مخه شاوخوا 1000 زده کوونکي خپل په خرڅې په پاکستان کې زده کړه کوي چې پکې د 3000 څخه زیاتو تعلیم ترسره کولو وروسته په هیواد کې سیول عسکري او په مختلفو کمپنیو کې خپل کردار لوبوي. بل پلو ته د پاکستان او افغانستان حکومتونه د ویزا او د روټ پرمټ او د دواړو هیوادونو ترمنځ مذکنی تجارت لوسنامه پی ای آر کنوینشن د بحالۍ پر معاملو د خبرو لپاره پر یو کمیټې جوړولو اتفاق کړی دی. دغه کمیټې کې به د افغانستان له اړخه د ترانسپورټیشن او د پاکستان د مواصلاتو ریلوی او کامرس نمایندګان ټی آی آر سیستم په لاره کې موجود چیلنجونو هوارولو هڅې کوي. دغه کمیټې به د پاکستان او د افغانستان د ترانزیت ټریډ په لاره کې د خنډونو لرې کولو لپاره څومره مهمه یې په دې اړه د فیډریشن چیمبر آف کامرس پخوانی نایب صدر انجینیر داروخان ډیوه ریډیو ته وایي
ما په فکر دغه کمیټې که په صحیح طرح کار وکړي دا به ډېره ګټوره وي ځکه چې په هغه کمیټې کې دوی پرایویټ سیکټر هم شامل کړی دی. افغانستان تر ټولو زیات زور په دې باندې دی چې موږ ته د هندوستان دپاره لاره راکړي. هغه باندې یو ډېر غټه ستونزه دا ده چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته دا لاره ورکړي.
دوی زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان د ترانزیت ټریډ په لاره کې د پاکستان او د هندوستان سیاسي اړیکې خنډ دي او دغه سیاسي اړیکې د سمول لپاره ضروري دي چې تر ټولو وړاندې د اقتصادي اړیکو د شیګړې لپاره کار وکړي. سیم سرګند دی چې تیره میاشت په اسلام آباد کې کېدونکي د دواړو هیوادونو د ترانزیت ټریډ اتارټي په غونډه کې د افغانستان د شیانو ټرکونه د تورخم او چمن څخه د هندوستان لپاره تر واګا پولي او د پاکستان د شیانو ټرکونه د تورخم او د چمن څخه د تاجکستان پر پولي د شیرخان بندر پورې د پایلټ پروجیکټ په ذریعه د چلولو پریکړه هم سوی و. دغه ټرکونه به د پاکستان مال هم افغانستان ته وړلی سي. دواړه هیوادونه خپل تجارت تر 15 ارب ډالر پورې د رسولو هیله مند دي خو د څېړونکو تر مخه د دې لپاره ضروري دی چې وړاندې چیلنجونو ته په سنجیدګۍ سره پام راوګرځول سي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو کتونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی ده. تیر شپه د امریکای ریپبلیکن صدارتي امیدوارانو د بحث په وخت د اسلامي نړۍ سره د امریکا په اړیکو خبرې اترې کړي او د فلوریډا گورنر مارکو روبیو ویلي د امریکا سره د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې یو شمیر اسلامي ملکونه ولاړ دي نو هر مسلمان ترهګر نه دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دا راپورټ کې.
د امریکای د ریپبلیکن ګوند د صدارتي امیدوارۍ د پاره په مقابله کې شامل او سلور واړو غړو بیګا په یو تود بحث کې د اسلام په تندرو فکر، خارجه پالیسۍ او تجارت خبرې اترې وکړي. د تندرو مسلمانانو لخوا په پیښو خطرو باندې د صدارتي امیدوارانو نظرونه بدل بدل وو. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو وویل
We're going to have to work with the Jordanian kingdom. We're going to have to work with the Saudis. We're going to have to work with the
خلیجی هوادونو سره په دې اړه همکاري وکړو او داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د مصر سره خپل مرګرتیا زیاته کړو. دا سبه یو سنی عربي تحریک روچت شي چې داعش په لمنځه یوسي. د تندراو اسلامي مفکورې په خطرو د اوهایو گورنر جان کیسیک وویل.
To make sure that people who sit on the fence understand what civilization is and we represent
tundrao musalmanan zamanga har sa tabakawal gwaadi aw haga musalmanan ham tabakawal gwaadi sok che da sakhdariza musalmanano malgartya na kawi mangala da de pa khilaf muhazzab nalai rayo kawal pakar di da republican gund pa sadarati umedwarano ke da sakhdariza musalmanano pa ala tartolo sakht bargun hamesha da donald trump la khawland kigi په بیګانی بحث کې ټرمپ وویل
They drown 40 50 60 people at a time in big steel cages pull them up an hour later everyone dead
هغه د خلکو نه سرونه وهي سلويخ 50 شپېته کسان د وسپنې پنځرو کې بند کړي او په وګو کې غپکړي او ګینټه ورستې هله روباسي ترسو هغه ټول مل شوی وي او مونږ دلته جدا اصول لرو منګل د قانون پابندي په کار ده خو ترهګرو لمو د هغوی برابر سزاګانو د پاره قانون کې بدلون نه کړو نو چارې به هم داعش لماته ورنکړو او نه به د نړۍ نور خطرناک ترهګر ختم کړای شو د تجارت په خبره د ډونلډ ټرمپ نږدې حریف ټیډ کروز د ټرمپ تجویز رد کړو چې ګنې په هغو هیوادونو به تجارتي ټیکسونه زیاتوي څوک چې د امریکې سره مرسته نه کوي د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز وویل
A much better solution that works
ما د برامداتو لپاره د ټیکس یو غوړه منصوبه وړاندې کړې ده او غواړم چې خپل صادرات د ټیکس نه آزاد کړم د سره به په امریکایانو د توکو بیې راکمې شي او دغه د ډونلډ ټرمپ په منصوبه کې نشته په جواب کې ټرمپ وویل
45% is a threat that if they don't behave if they don't follow the rules and the regulations so that we
کپین زسلويخ فیصدی امریکایان د ټیکس د قانون پابندی نه کوي نو دا د اقتصاد لپاره لوی خطر ده زه به د غشمیره راکموم په تاسو به ټیکس لګوم که دا سي نوي نو زمونږه تجارت او کاروبارونه به تباشي نظر پختنې خای په پرونی بحث کې ډانل ټرمپ په فلوریدا کې تر ټولو وړاندې روان دي چې ورپسې روبیو او ټیډ کروز دی بلخوا د نیوجرسي گورنر کریس کریستی او پخوانی د ریپابلیکن ګوند لخوا صدارتي امیدوار بن کارسن چې وړاندې د ډونلډ ټرمپ سخت مخالفین وو اوس یې د ټرمپ ملګرتیا اعلان کړی ده
ګران قدرمنو ریدونکو اوس هم راځو د یو بل راپور په لوتا دغه راپور زمنګ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی او دغه په الینای چې کوم شیکاګو خار دی په دغه کې د جنرال اسمبلی چې د پارا کم انتخابات دي په دغه انتخاباتو کې یو مسلمان کاندید هم دی او د د په دغه انتخاباتو کې د ودریدو فیصله څنګه مخې ته راغله او یو لومړی کډوال چې دغه اسمبلی ته ودریږي د د احساسات سدي په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د امریکای د الینوی ریاست جنرال اسمبلی سربختمه ضلعه د شیکاګو په شمال غربي برخه کې آباد ده پول سیک د خپل کور غني خو د مقامی سیاست نه خوښوي هڅه خو په زرګونو سیاستدانان د خار د کاونټي د ریاست او د نورو ضلعو نمائندګي کوي خو په حقیقت کې ډیر کم خلک اختیارمند دي خو تیر کال د ده په دروازه راغلی تن ده ته یو نوی امید ورکړی دی په کمپین راغلی دی تن ماته د ځان باره کې لږه ډیره خبره وکړه او داسې لګېدل چې موږ دواړه یو سوچ لرو او کوم حالات او ګډوډۍ چې دلته موجود دي ما ته ولګېدل چې ما ته هم په دې کې شاملېدل پکار دي نو د مارچ په 15مه د جنرال اسمبلی یا عمومي شورا د انتخاباتو لپاره هاغلی سیکس امریکې ته مهاجرت کوونکي مسلمان غوره کړو دا تن د وړاندې نه په هیڅ سرکاري سوکې نه دی پاتې شوی
respected or responded to the needs of my community
Harish Patel خپل ځان یو آزاد ډیموکرات بلی څوک چې د ریاستي پارټي پابند نه دی زما ریاست زما د ټولنې د ضرورتونو خیال نه دی ساتلی او نه یې سکار کړی دی نو زه ګڼم چې په دې ځله کې جمهوري لانجه شته دی کال 1999 کله چې پټیل د خپل کونډې مور سره امریکې ته راغلو نو د انګریزي نشوه ویلې خو د اولسی پروګرامونو لوجه د سبق ویل او د کالج ډیگری هم واغسته اوس دې غواړي چې دې هم د ټولنې قرض ادا کړي
All of this is possible because of the investment that the community has made in me.
نن چې زه سهم يم دا هر څه ماته د ټولنې راکړې دي او اوس وخت راغلی چې د دې پروګرامونو د جاري ساتلو لپاره سوچ وشي کوم خلک چې د علاقې تراتل غواړي یا بیا کوم خلکو چې دا غونډ آباد کړي دي هغه هم هغه اسانې ولري کوم چې مال لري دي د شیکاګو په سلويختمه ځله کې ډېرې نسلي ډلې آبادی دي په دې علاقه کې درې جماعتونه دي او د امریکایي مسلمانانو لوی آبادی هم موجود ده د پرایمری انتخاباتو مقابله د دوو کسانو یعنی پټیل او د چوکیل لري شوی جیم انډرید ترمنځ ده د کې چې چا هم وګټله نو هغه به د نومبر په میاشت کې عمومي انتخابات هم کوي ځکه چې دا وخت په دې علاقې کې د مقابله لپاره د ریپبلیکن هیڅ امیدوار مقابله ته نه دی ولاړ که پټیل وګټله نو دا به یو تاریخي موقعه وي ځکه چې دی به د الینوی ریاست د جنرال اسمبلی لپاره اډومبه مسلمان امریکایي کډوال وي پولسیک هم د داسې لیدلو په انتظار دی
It is great that somebody who is from another country somebody who didn't learn English until he was 14
دا یو غټه خبره ده چې د یو بل ملک تن چې د سوار لس کال پورې ورته انګریزي هم نه وایز ده زمونږ نمائنده جوړ شي انتخابات کټل به یو آسان کار وي خو جنرال اسمبلی با راتلونکي کال د نورو مسلو سره سره د ریاست د 9 بلیون ډالر کلیزا خساره دراکمول لپاره لار چاره لټوي
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزې په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
قدر منو اوریدونکو او کتونکو او وس پخ پرونه کې وخت سوې دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړي د اجمرج همکار مختار خلیل صاحب
د خلیج په زیاتو اماراتونو او ملکونو کې پاکستانیان او پښتانه خصوصا په ډیر لوی شمیر کې خواري مزدوري کوي خو په دې ټولو ملکونو کې دوبه اکی او داسې خلیج امارت ته چې د پاکستان خلک پکې ډیر زیات آباد دي د تیلو د دولت او د زیرکو او د نرمو اقتصادي پالیسو له سبب دوبی د ډیری مدینه عالمی اقتصادي مرکز جوړ شوی دی خو د سمودی راسي د تیرو د نرخونو پر اغورزیدو او عالمی اقتصادي اړیګړی د دوبی رنگینو او د خواریکو مزدورو او خوارو ته لوی خطر پیښه کړی دی د برتانیي مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپل یو تازه غنه کې د دوبی د اقتصادي حالات په باب له یو معلوماتي مضمون چاپ کړی دی د مضمون سرخطه د تیلو په صنعت کې راپور ته اړیګړی او په عالمی سطح جوړو توجنو حالاتو د دوبی معیشت ته لوی نقصان رسولې دی فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د عالمی اقتصادي ودې په لړ کې د غیر یقیني حالاتو او د تیلو د راغورزیدونکو نرخونو او ورسره د امریکای د ډالر د مضبوط حیثیت د لاسه په دوبی کې ثوک تجارت او د سیلګرۍ صنعت هم لوی ډس خوړلې دی فاینانشل ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د متحده عرب اماراتونو د غړي ملک دوبی معیشت د نورو گاونډي اماراتونو په شان یوازې د تیلو په صنعت بنیاد نه لري بلکې د دوبی معیشت د نورو ډیرو مختلفو مدنونو زینه هم جوړ دی دوبی کې د مال جائیداد کاروبار هم ډیر ګټور کاروبار ګڼل کیږي خو د تیر یو کال راسي د مال جائیداد په کاروبار کې هم سوړواله راغله دی د دوبی د بانکونو بیان دی چې په دوبی کې د میانا او د وړو کاروبارونو مالکان په لوی شمیر کې د دوبی نه پتیخت دي ځکه چې دوی خپل کاروبار لا د اخیستو قرضو ادایګي نشو کولې متحده عرب اماراتونو کې د قرضو ان په وخت ادایګي نه کول یو جرم دی په دې سبب خلک د قرضو د نه ادا کولو په وجه جیل ته د تلو په ځای دوبی نه تیخته زیاته سودمند ګڼي اخبار لیکي چې د تیلو او د تعمیراتو غونډې د لوی سطح کاروبارونو هم راپریوتی دي ځکه چې یو خو د خام تیلو نرخونه ډیر زیات راپریوتی دي او بل سرکاري ترقیاتي اخراجاتو کې ډیر کمې راغلې وي توک باپار ډیر شفي صدې راغورځېدلې وي د مالی ادارو په مد هم خراب اثر پریوته دي او د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سبب بانکونه خپل ملازمانو کې په ګڼ رنګي کولو مجبور شوي دي البته ایران نه د عالمی بندیزونو په لری کېدو ایران سره د دوبی د تجارت بیا شروع کېدو روښانه امکانات پیدا شوي دي کم چې به د دوبی د پار ډیر زیات ګټور وي. فائنانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې د ابوظہبی کمرشل بینک د سترې زنانه اقتصادي ماهرې د مونیکا ملک د خلی لیکلی دي، اگر که زه ګورم چې سخ کال به د متحده عرب اماراتونو اقتصادیات نور هم رالاندې کیږي، خو زه نه ګڼم چې په دې کال کې به معیشت ټول په ټوله راغون شي. دی ویلی دی زما یقین دی چې متحده عرب اماراتونه به ټول کال د 2.5% مجموعی ودې سره مخ په وړاندې روان وي.
اوس هم راځو دی یو بل راپور پلو ته. دغه راپور زمونږ د ډیور ریډیو خبریال احسان محمد خان را لېږلې دی او دغه راپور د پاکستان او د امریکا ترمنځ د F-16 جنگي الوتکې په اړه باندې دی. دغه F-16 جنگي الوتکه څومره د پاکستان د پوز توان سیوا کولی شي او په کومو اړخونو باندې دغه کارآمد ده؟ نو راځئ چې نور تفصیل د احسان محمد خان په دغه راپور کې واورو.
په پاکستان کې سړنکاران وایي 8 F-16 جنگي جازونه چې امریکایي پاکستان ته ورکوي دغه تر ټولو زیات صلاحیتونه لري او هم ځکه په دفاعي توګه ډېر مهم ګڼل کیږي. د عسکري چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي دا F-16 جنگي الوتکې چې په دفاعي کچا هغه غیر معمولي صلاحیتونه لري چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړې کې به ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي.
مؤثر ہوں گے یہ دہشت گردی کے خلاف، اس چونکہ یہ لیٹسٹ ماڈلز ہیں جو پاکستان کو ملے ہیں، ان میں سب سے یہ نئے سیریز کے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں دہشت گردی کی جنگ ہم امریکہ اور دوسرے اپنے اتحادیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس میں یہ کامیاب ہوں گے.
طلعت مسعود وائی دغه F-16 جنگی جازونا د ترهګرۍ پر ضد با ډیر مؤثره کاروئی کولی شي، ځکه چې دغه په نورو ټولو جنگی جازونو کې د نوی ماډل او صلاحیتونه پکې هم ډیر زیات دي. نو ځکه فکر کوو چې د امریکا او نور ائتلافي هیوادونو سره یو ځای چې د ترهګرۍ پر ضد کومه جګړه کوو، په دغه کې به د دې جنگي جازونو د لارې کامیابی وموندلی شي. پاکستان چې د دې وړاندې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره د J-F-17 او د میراج ترڅنګ F-16 جنگي جازونه هم کارول، خو د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي دغه جازونو کې هغه صلاحیت نه و کوم چې په دغه 8 F-16 جنگي الوتکو کې موجود دی. دی وایي دغه 8 F-16 جنگي الوتکې د نړۍ تر ټولو وروستۍ او جدید ټکنالوژي لري. د دغه غیر معمولي صلاحیتونو په اړه نوموړی زیات
یو خدا دے چې د شپې د الوتو پکې دویم پکې داسې لیزر گائیډډ میزایل پکې لګي د لوی چې تیر به هدف لګي، او دریم خبره ریډار سیستم یې په هر موسم کې چلیږي، او څلورم خبره دا ده چې پریسیژن گائیډډ میزایل یا پریسیژن گائیډډ سیستم چې کوم دی هغه پکې لګي دلې وي. نو که چیرې داسې هدف وي چې په هغه باندې د استخباراتي معلومات وي او هغه د شپې په تیاره کې یا هغه د یو زینه بل ځای ته منتقل کیږي او داغی سوره د دوی په دغه کې راشي ریډار کې، نو هغه نشانه جوړول شي او غیر ضروری نقصان نه کول غواړي او صرف ضروری نقصان کول غواړي، نو داغی د پاره دغه جیزونه به استعمالي کی.
پاکستان چې دا وخت د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان ساتلی دي او د افغانستان پولیس سره نږدې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو مرکزونو ورانولو ادعاوې هم کوي، خو په دغه سیمو کې چې ځمکنۍ کاروایی زیاته ګټوره نه وي. د دغه نوې F-16 جنگي الوتکو وروستو د عسکري چارو ماهران وای پاکستان کولی شي بغیر د کوم غیر ضروري انساني زیان خپل هدف په نخه کی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درمن اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا. د پاکستان په سند صوبه کې د پاړوګانو یو قبیله ده او دوی ټوله صوبه کې د مارانو ارزانه تماشا اشکار کوي و خلکو ته، خو د دوی نوی ځوانان سي دی وز د خاندان د دغه پېښې سره کم مینه لري. د عائشه تنظیم یو رپورت سي ارباب محمود تاسو ته وړاندې کوي.
د مصری جوګی شپېلې ډېره خوخه ده. د شپېلې غږی او د زوی ورته ناګنډانس یا د مار ګډا کوي. د پاکستان کې د هغه قبیلې مشر دی
څوک چې خلکو ته د مارانو ګډولو تماشه خای. مصری جوګي غواړي د مشرې زوی هم د پپل پل کیک دی، یعنی د زی ونیسی او پاړو جوړ شي. د دې قبیلې غړي د مزدورۍ لپاره ټوله صبح کې ګرځي، دوی ماشومانو ته یو ارزانه تماشه ورکوي. که هر څه ټول ماران خپل اهمیت لري، خو کوبرا د ټولو مقدس ګڼل کیږي. د کور د ماشوم په رنګ د خیال ساتل کیږي. په ژمي کې دا پاړو د ګرم ساتلو لپاره دا زخریله ماران ځان سره په کټ کې سملوي. زمونږ په قبیله کې مونږ د خزو نه زیات د کوبرا مار سره مینه کوو. دا زمونږ ملګری دی او په سفر کې مونږ سره وي. ویل کیږي چې د کوبرا مار په مرې کې زهر موره وي او دا د مار خوړلو ژوند بچ کوي. څنګه چې جوګي یو نوی مار راوویستو، نو دلته یې پلاستک ورکړو او بیا مونږه د زهر مورې کمال هم ولیدو. منګه د وینې نه زهر راخکل او خپل پړسېدو. جوګي بیا دغه زهر د مالوچو په یو ګوډي کې نچوړي کړل. د پاړو جوړېدو تربیت ډېر د کچه عمر نه شروع کیږي. د 15 میاشتو په ماشوم د کوبرا د مار زهر سکل کیږي. خدای یو سخت ژوند او د رسمي سبق مواقع په سیوا کېدو او د زیاتو نوکرو له وجې اوس ځوانان د مشرانو په دې پیشه کې ډېره مینه نه لري.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم راځو د بل یو خوندور راپور په لوته. دغه د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین تیار کړی دی ویډیوي راپور دی، د مخې په حواله سره دی چې بعضې خلک ورته موخه هم وایي. د نخې د ویشتو مقابله کیږي په کلیواله کچه باندې، او دغه د موخې مقابله په مردان چې کوم کارتلنګ تحصیل دی په دغه ځای کې شوې ده. نو راځئ چې نور په دغه راپور کې وګورو.
د یوسفزی قبیلې دغه مشهور لوبه موخه په بایزو سیمه کاټلنګ تحصیل کې را جوړه کړې شوې وه، چې پکې په مقامي توګه د شموزو، میاخان، بابوزو او سنگاوو لوبغاړو ګډون وکړو. د صوبې د کلتور د څانګې له طرفه را جوړه کړې شوې د دغه مقابلې دپاره په ګڼ تعداد کې مقامي اوسیدونکي هم راغلي وو. د لوبې منتظم زمین نواب یوسفزی وایي چې د دې بنیادي مقصد د پښتنو کلتوري او تهذیبي هلې ځلې راژوندي کول دي.
تاسو وینئ دغه خلک چې کوم په شوق سره کوم په ذوق سره د ناستې ری، او چې څومره سپینګیری دي هغې دې ته په شوق چې کوم دغه مقابله ویني، او چې کوم اوس خوښه ای کوي نه شي، خو بیا هم د دغې سره هغې ډېر شوق ساتي. زمونږ خپل دا کوشش کې د تنظیم طرف نه چې انشاءالله مونږ چې کوم د مشرانو لوبې دي دا به ژوند کوو انشاءالله. خیر
په سلګونو کال وړاندې لوبیدونکي دغه موخه لوبه کې د غشي او لیندې استعمال کیږي چې پکې د لیندې په ذریعه هدف نخښه کولی شي. په لوبه کې موجود مقامی لوبغاړي عمر واحد په موخه کې د استعمالیدونکي شیانو په حواله د خپل خیالات او اظهار صدا سي کوي.
موخه چې کوم دغه چې کوم ځای نه ونی راغلي، دوی دا 2 فوټه پاس دغه فاصله ده 2 فوټه، دا بوتلې لا 15 فوټه دنګ دی لګا دغه دا غون شي چې دې ته دغه وی کواله وي، او دا ټکې چې دا د لرګینا جوړه دې ته ټکې وي چې دې دغه کې دنه ولګي په دې رنګ کې دنه وی کواله راوغستا.
د مشرانو سره سره نوی کول هم د دې لوبې د کتو د پاره راغلي دي، او په دغه لوبه کې موجود احسان الله وایي چې هغه د دغه مخي لوبې نه ډیر خوندونه واخستل.
دغه مشران نه غلي دي، مشران نه غلي دي، مشران سره زمونږ دغه وشي د شتنو شي دغه نه زده کړو شي، بل زمونږ چې کوم مطلب ده د هغه باره کې مونږ څه پته ولګي معلومات.
صوبایي حکومت په حکومتي سطح باندې د پښتنو د ثقافت او تهذیب بیا راجوندي کولو د لپاره هلي ځلې شروع کړې دي، کوم چې په 13 لسو 11 کالو کې د بدمنې لقبله زیان موندلې دي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وي، غونډو، مردان.
قدر منو اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا پاسولی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د فاټا ډیولپمنٹ اتورټی د مشر په شمول نه کارکونکو تشتولې دي او دا کارکونکو هغه وخت تشتولې وو چې دوی په دوی موټر درولې وو او دوی نامعلومه ځای ته و تشتول. په دې هکله نور تفصيلات څه دي تاسو ته زموږ خبريال عدنان بیٹھنی وړاندې کوي.
د افغان پولیس سره په سره پاکستان قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان څخه د فالټ ډیولپمنٹ اتارټی چې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو په مرسته پرمختیا او څارې کوي د مشر په شمول نه کارکونکي بېدرکه شوي. انتظامیه په خبره دغه بېدرکه شوي کسان تېره ورځ د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه څخه لرېوریه او افغان پولې ته نږدې او بلوچستان ایالت سره په څیرمه شیکای او زرمیډن علاقو کې دوه غبرګو وړو ډیمونو مخ کتنې وروسته مرکز واڼه خواته را روان وو. چې تحصیل توی خلاصي وکړي د نامعلومه کسانو لخوا سره د ګاډو تښتول سوي. دا نه معلومه شوې چې دا کارکونکي کومو خواته تښتول سوي دي. د دوی په خبره انتظامیه او پوځي سرتیرو لخوا په شریکه د کارکونکو د لټون لپاره د پلټنې عملیات دوام لري، خو تر دې وخته پورې کوم بری د عملیاتو کې نه دی ترلاسه شوی او نه تر دې وخته پورې چا ذمواري په خپله غاړه اخیستې ده. خو اکثره په قبایلي سیمو کې دغه قسمه پیښو ذمواري طالبان وسلوال په غاړه اخلي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک ډیوه راډیو ته حال تېرولو په وخت وویل دغه پیښه تېره ورځ ناوخته رامنځته شوې، خو دا نه معلومه شوې چې دغه بېدرکه کسان شرخوا خو لخوا د ځان سره وړي شوي دي او که ځان تحفظ لپاره چېرته په محفوظه ځای کې پټ کړي دي. زیاتوي د تښتونکو په ضد د پوځ په ملاتړ په برخه کچه سره عملیات دوام لري. دا هم وایي تښتول سوي کسانو کې د قبایلي سیمو د پرمختیا او څارې ادارې مشر اتیک بنګش په شمول درې انجینران، دوه ډرایوران او درې نور کارکوونکي شامل دي. ایف ډی اے په قبایلي سیمو کې د نړیوالو په مرسته ترقیاتي چارې کوي او امنیت ذمواري د شخصي ساتونکو په غاړه وي. د تښتول سوي کسانو سره په دې مهال هم کوم شخصي یا سرکاري ساتونکي موجود نه وو. پولیټیکل ایجنټ جنوبي وزیرستان ظفرالاسلام خټک په خبره دغه کارکوونکو ته بیا بیا سرکاري سکیورټي اخستو څخه ویلي وو، خو دوی لخوا پرې هیڅ قسمه عمل نه و شوی. اخوړه د سیمه آزاد سرچینو ډیو راډیو ته وویل د پیښه وروسته په یاد سیمه کې انتظامیه لخوا تر سره شوی کاروایی په نتیجه کې د علاقایي ذمہداری تر مخه په سیمه کې د عامو خلکو گرفتاری کړې چې پکې سپینږیري مشران او ماشومان هم شامل دي. په دې اړوند له دې ځای څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی ایم این اے غالب وزیر ډیو راډیو ته وویل په دې اړوند باندې انتظامیه سره خبرې کوي او د حالاتو جاج به اخلي. زیاته کړه له تیرې چلنډې مودې راسې په یاد علاقه کښې د تشدد او اغوا پېښې سوا شوي دي او حکومتي چارواکو څخه یې د تندرو خلکو په ضد زر تر زره مؤثره کاروایی کولو غوښتنه وکړه. ډیو راډیو ته حال تېرول په وخت وویل
اسپیشلی د ګورنمنت لپاره او د ارمی لپاره کنه ډیر لوی لمحه فکریا ده او په دې باندې کوم په حقیقت کې ډیر انتهایی خفه ده. سپی سر سره هم خبره کوم کنه چې دغه د پرایوه داسې لایحه عمل جوړه کړي چې د کسان څومره زر کېږي چې موږ یې بازیات کو او بل مزید راتلونکي وخت لپاره دغه موږ یو داسې دغه د پرایوه لایحه عمل جوړه کړو چې آئنده دې پر څوک د سوچ او تصور مې نشي کولای.
یړ دی چې دوه کال وړاندې هم د جنوبي وزیرستان ګملزام ډیم پروژې څخه هم اته کارکونکو د وسلوالو لخوا تښتول شوی وو او بیا وروسته تیر کال د حکومت او له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د تښتول شوی کسان بیرته خوشی کړی شوی. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې جبې سیمه کې د ډیم د جوړولو لپاره خبرې تر روانې دي او که دغه ډیم چرته جوړیږي نو دغه نه بریږي للمه پیښور او د جمرود ځینې برخو ته هم په اسانۍ سره د سکلو اوبه لاسته راځي او هم په راتلونکي کې دغه باندې د بجلی ډیم هم جوړېدی شي. د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواري په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې فاټا ډیولپمنٹ اتارټی قریبا اته کال وړاندې په کال 2008 کې د جمرود چوری علاقې سره نږدې په جبه کې د باړې دریا په اوبو د یو ډیم جوړولو منصوبه جوړه کړې وه، خو د دغه ډیم دپاره د ځای تعینولو او د دغه جوړښت یقیني کولو دپاره ایله کار شروع شوی و چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخو کې د بدې امنیتي وضعې له وجې د جبې ډیم منصوبه شاته واچولی شوه او د زموږ را چارواکو په وینا هغه وخت هغه ته د فندونو هم کمی و خو چې اوس د امنیت وزه تر ډیره حد خښوي نو فاټا ډیولپمنٹ اتارټی د خیبر پختونخوا حکومت په دې رضا کړی چې کده ډیم جوړولو د پاره ورسره مالی مرستې وشي نو دې سره به د بیخور په حیات آباد او ریګیللم او د خیبر جنسي جمرو تحصیل په ځینې برخو کې د چخاک اوبو په کمی تر ډیره حد قابو راوستی شي. د ایف ڈی اے چارواکو په وینا په دغه ډیم کومه چې په درې کاله کې جوړولی شي باندې بشپګنیم ارب روپۍ مصرف راځي، کومه کې به چې اتیا فیصده مصرف د صوبایي حکومت په غاړی او باقی پاتې شل فیصده به د مرکزی حکومت لخوا د ایف ڈی اے په لاس مصرفولی شي. دا چې د دغه ډیم نه به څه قسمه استفاده کولی شي د دغه په هکله د ایف ڈی اے چیف ایگزیکټو ډاکټر فدا وزیر ډیوه راډیو ته وویل. ډاکټر فدا وزیر زیاته کړه چې د صوبایي حکومت سره په دغه موضوع موافقه کېدو نه پس فیصله شوې چې د جبی ډیم به د صوبې پر راتلونکي کالیزه پرمختیا پلان کې شاملولی شي او د کال 2018 اول نه به د ډیم د تعمیر په کار به هم لاس پورې کولی شي. د معلوماتو له مخه د صوبایي حکومت لخوا رضامندۍ نه پس قریبا 12 د تعمیر لوی کمپنیو د جبی ډیم په جوړولو کې خپل خوښي څرګنده کړې. په دغه ډیم کې به د 50 کیوسکه اوبه ذخیره کېدو گنجایش وي، کومه کې به چې 30 کیوسکه اوبه د پیښور حیات آباد او ریګیل المسیمو د چخاک لپاره ورکولی شي او باقی پاتې به په جمرود کې مصرفولی شي. د معلوماتو له مخه د ډیم جوړېدو له وجې به قریبا 350 کورونه، درې ادیرې، یو حکومتي سکول او یو بنیادي صحت مرکز په شمول قریبا 100 اکړه ځمکه چې پکې 15 اکړه د کروندې لاندې ځمکه هم شامله ده متاثره شي. خود ایف ڈی اے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فدا وزیر په وینا د دغه تلفاتو د یوز د پاره مناسب فندونه ځانګړي کړي، کوم چې د صوبایي حکومت کالیزه د پرمختیا پلان اعلان نه پس متاثر خلکو له ورکولای شي. د ډاکټر فدا وزیر په وینا پر اټلونکو کې په بجبی ډیم کې د بجلی جوړولو توان هم پیدا کولای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی د پاکستان بلوچستان صوبه کې سیلابي بارانونه پسونو کورونه نړول دي او لشتر لږه اته کسان کې وژل سوي دي. د ډیو ریډیو خبريال نعمت سرحدي د افغانستان پولې ته نږدې د چمن یو کلی ته ورغلی وو او د هغه ځای د هغه خلکو حال درته وړاندې کوي په خپل دا راپورټ کې.
دغه وخت زه دلته په چمن سرحدي ښارګوټي کې د افغانستان ته پر پول ورسرمه سیمه ده. کلی اجاکبر، کلی اجباز او کلی اجنیک محمد په نامه دي. بالکل خاص پر سرحدي پوله باندې پراته دغه کلی دي. په دغه کلو کې هم ستې دغه توپانی برانونو بعد سیلابي اوبه راغلي وي. هغه په دغه کورونه دلته ننوتلي دي، زیات شمېر کورونه یې تباه کړي دي او خلک ستې دغه وخت هم لیدل کېږي. بې سر سمانۍ په عالم کې دلته دغه ژوند کوي. زما سره دغه کلي والا راسره دي، دوی به موږ ته ووایس آیا د سم زیانونه سوي دي او آیا حکومت دوی ته مرستې ولې نه دي را رسول تر اوسه پورې. زه به خپل هم دغه وخت وینم چې په دغه باندې دا د سامانونه چې دي اوار په ډاګو باندې دا پراته دي او کومې کمرې کومې خونې چې دي هغه د استوګنې وړ نه دي، در هغه اوبه وتلې دي او کومې چې ولاړې دي هغه هم دغه وخت چې دي چاکونه کړي دي، اسې وخت چې دي دغه خونې ننېدلی سي.
زمانو سیف الملک دي دا کم کلی اجنک محمد، کلی اجباز محمد، اجاکبر کم کورو چې دا کم توانونه سوي دي. په دې کې شپږ کورونه خالي د اجباز محمد پر کلي دي او 15 کورونه چې دي هغه د اجنک محمد په کورو کې دي او کلی کورونه دي او د اجاکبر په کلي کې ځم هغه 2 کور هغه دي چې مکمل طور پر کمې کمرې دي هغه د استوګنې نه دي. کم انسانان چې دي هغه د خېښو خلک را ولاړو، کورونا خالی ولاړ دي
په بلوچستان ایالت کې سکم په بیړنی حالات کې کار کوي اپیډیمي ورته ویل کیږي هغه چارواکو دا 13 ورځې دا ادا کړو بالکل سکم سیم ځامن سیوی دي هغه ته مرشد دي امدادي کم سامانونه دي هغه مرشد لیږلي دي دلته نه دي رسیدلي دوست بنه
اس نه دي رسیدلي نن درېم ورځ ده چې دا انسانان ټول د بند ناشتي د یو د بل کر ناشتي د سوګین زې خوړې او د یو درې دي اته سیم دا د سرکار درخواست ور وس پر یو شیم نه دی راغلي نوم د خیمو ضرورت دي هم د خوراکي مواد ضرورت دي دا هیڅ شی نه دی تل راغلي
هم د خیمو ضرورت دي هم د خوراکي سامانو ضرورت دي ورزو د بل د کلی دی بل کسره خبرو کو دی به مشتوه وای سایه کم قسم زیانونه دا وخت سوي دي
سرکار راغلي د خالي میډیا خانپوریا کړی ده نور پر دنیا سپینس پر څنګه دی کړی مرتې دا لیکن دی عین را کړی ده چې کوم میډیسن دی هغه به مشتل راوس کوم خوري کوم واد هغه بدل راوس پوری تور خیمی دی هغه بدل راوس واټر پلای ټنشي دی هغه بدل راوس مگر دا حال
سم دغه دی یخ اواوی چې لیږي او د بارانونو د وسم په دغه سیم باندې د باران ساز کی شروع دی خو انسانان سکم دی بالکل درشنه اسمان در چات لاندې دلته د ژوند کې د چړلو بس کم دی د چړلو بو کم زری سي دغه د وخت به سوي دی د خړې بو په چړلو باندې مجبور دی او دا یخ عمل د دې وکښنان ته د کیسم کیسم نه جوړي لګیدو وير همستا خو دلته کوم چارواکي دي اسټن کمشنر چمن دي فیس قاسم د دسر سم کم وخت خبره وسوله دره تولس بالکل اپیډیمي سي دي یوازې و دغه سیمه ته لس خیمه لري جلي دي بي خډه زیات ځانونه سي دي لس خیمه وکم کم کورته دی ور تقسیم کی خو په دغه سیمه د پاره سي د نور مالی مرستو ضرورت دغه خلک چیر حکومت بچاول غواړي د پاره دي پوری تور مرستې راولېږي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوا ریډیو چمن
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د فوز سره په مرسته د غلطه کې لخکر جوړی شوې دي او د لخکر لګیا دي د افغانستان پولي د څارنې کار تر سره کوي دغه سي لخکر یاد دی چې وړاندې هم په قبایلی سیمه کې جوړ کړی شوی وي چې هم ورستو بیا د دغه مشران په یو او په بل بهانه باندې او وجل شول نو په باجوړ کې دغه لخکر څومره مخ په وړاندې کامیابی سره تلی شي او یاد دغه خلکو کم خپل احساسات دي چې دی په وسله راخستو باندې مجبور کړی شول په دغه باندې د ډیور ډی خبر یا لشد ممن نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي
د افغانستان پولیس سره نږدې د باجوړ ایجنسی مامون دو امن لخکر غړي وای د تیر یو هفته نه بیا پاله شوی او د سکیورټي اهلکارو سره په شریکه د پاکستان افغانستان پولی امنیت ټینګ ساتلو لپاره سوکۍ شروع کړي دوی وای تیر یو موده راهسي امن لخکر غیر فعال وي خو په بارډر باندې د وسلوالو شکمن تګ راتګ مخه نیولو لپاره دوی بیا خپل هلې ځلې شروع کړي
او لکدی مثلا کله چې موږ په قومي اتحاد کې تاسو ته وښه ځلګه موږ په علاقه کې دا موږ تر هغه چې په دې او دا موږ په دې سره باندې کوم چې موږ د علاقه کې نو بدمنې دا نشي او د موږ علاقه ته امن سکون ته ځول چې موږ غواړو چې راځان یې دې دې کوم ځان شي دې مازن دا شي دې بچین دې شي دې موږ خپل دې شي دې موږ خپل امن خاطر باندې دا هغه څه چې را تاسو خدمتونه دې موږ باندې چې جوړ ځل مشته دا موږ خپل څه د خوښ باندې تاسو قوم کوو
په باجوړ عموما د ایجنسی کې د پاتا سیکټر پامر تیر میاشتو کې امن لخکر ختم شوی وي او دوی ته حکومت لخوا ورکړل کېدونکو مراحت هم بند شوی او د هغې وروسته وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی لیدل کېږي او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو خبريال انور الله وای چې د پولي پورې غاړه د افغانستان کونړ سیمه کې امنیت وځه خنه ده او هم دغه وجه ده چې پولیس سره نږدې سیمو کې د امنیت ګامونه لا نور ټینګ کړی شوی
دا علاقه د افغانستان له طرفه د ترحجرو د حملو یو غټه ذریعہ ده او د ټکی بار بار حملې کیږي نو د هغه امنیت د مضبوطی د لپاره دی دا فیصله کړی ده چې مامون د کی افغانانو چې کوم امن کمیټه مخکې جوړوي هغه دوباره فعال کی او کې دا مخکې نه هم موجود وي د ادمی توجه له وجه دا کمزور شوی نو اوس دا دوباره فعال شوی دی
په باجوړ کې افغانستان سره لګیدلې پوله باندې د پاکستانی سکیورټي اهلکارو او وسلوالو ترمنځ د انخطو خبرونه وخت په وخت مخې ته راځي چې اکثره پکې ځي خلکو ته هم مرګ جوړ لا اوریدلې وي ارشد مومن وایس اپ امریکا دیو ریډیو شبقدر
قدر من ګرانو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه او نوري ټول خبرونی او دغه ویډیو ګیانې زموږ تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کی وی ګوري، نو تاسو زموږ په ویب پاڼه هم کتای سي او زموږ د فیسبوک په پاڼه هم کتای سي.
قدرمن اردوونکو د دې خبرونې په وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسرانو ارباب محمود علي او کلیم افضل، او د انجینرانو کې وو جان او سکیف. دغه هم مننه کوو. د ډیو رادیو دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ټي وی چې کومه ساته خبری خبرونه ده، د دې پسته به د غزل محفل پروګرام شروع کیږي، نو ضرور بختور شاه سره دغه پروګرام کې هم شامل شئ. دغه پروګرام نه هم خوند واخلئ. خوش په دغه غواړو د لفه مان.